خبره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فل اعلی اوس موږ تقریبا 1120 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي مشترک کړي دي موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس فل اعلی پر کار باندې روان دي، کام ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلق هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کو او دلته ځای کو.
دا په داسې حال کې د چې څونې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوی او ډېرې کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له مخکې یو رستای راپور چې نړیواله موضوع ده لرو.
د امریکا جمهور غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهور غوښتونکو بلې نوماندي نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولي. د ټرمپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل
ما ترمپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لوی اسې شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوړه کړي. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې دته رای ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رای ورنه کړم.
ترامپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهور غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ترامپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خوستری محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړه کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیر بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړه یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهور غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ترامپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ترامپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 340 ټاکنیزي استازولۍ خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 تر سره شي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې
ګیزانی پزره ګیندار پایک ننبلوچن بلوچی
یاله دونی په پیل کې د بلوچانو کلتوري ورسوه. دونی په پای کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورسته. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعري پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټولو ته څه ډول د امر کوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډیرای لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو و دې ته زړه کړی دی چې وګوندي تراسي او غډون پکې وي.
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمېر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي. ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیون نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواج بې خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالي اغونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ له لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د دې د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمانځلو نوم نه، بلکې لدې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وربښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونې ولې تر سندرو او تنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریکي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخې دلایم چې د مارچ د اتمې په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي. جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړې شي، نندارتونونه پرانیستل کېږي، آنلاین بحثونه کېږي او نورې هڅې د دې لپاره کېږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کېږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 30 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، پکې اغلې ارواخه د معصومه عصمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ خوا ده د پښتونخوا په خدای خدمتګار تحریک ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله، هم یې په یو اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه ناڅه کوو سیاست هم نو بشره سیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب کې په سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې د دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي وو، عمره ډېرې مې نه وی لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعاً د ما نه تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحد ډېر لیکارې کړی د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي.
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري یم، ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه یې سایټونو ته ملام، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښې مرجع وي چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړ شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو، او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی پوروسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه عصمتي او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په باره کې معلومات هم آسانه دي، لیکن د ځینو نور کسانو په باره کې لکه د ملکې سرایا سره لري چې ډیره مشهور ده او ډیر کار کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داسې یو شخصیت لکه ملکې سرایا په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغی ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه. په دې مقدمه کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرخو کې د یادونه سیده ما ډیره سخته وه. د ملکې سرایا مبارکه معلومات پیدا کول وکن ډیر سخت او خو خوشبختانه زینی داسې معلومات ما پیدا کړل استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې مخصوصا د ملکی سرایا او ملک مرکه ده چې هغه په له فرانسوی ورسپانې سره په هغه وختو کې کړې و. په هغه مرکه کې کافی ډیرې پوښتنې دي او د ملکی سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کوم پروګرامونه چې درلود په هغه کې ډیر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډیر نوي معلومات دي ملکی په حق نه وو او چې ما د ټولو نه استفاده وکړو معلومات
مراتب. تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دي، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نور. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دي، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دي او کنه ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې دې د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم، بس نه ده چې د نورې دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوې وه او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوې وو، سه وین مرکه
مثلا د یوغه پالیسی یعنی څه چې وو هغه ټول ویل شوی دی. احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا داسې د تېرې زمانې له دغه اتمې پیړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې چې هغې مغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا دې باره کې کوم نوې جلا صفه نشته، یا د دې په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوې شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډېر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډېر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومر کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډېر تحقیقات وشي چې نومر کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک وروپیژني؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاساور له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړې وای. خو اوس د ساور له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، بینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هغه مو پیدا نه کړو. بالکل اړتیا داسې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نشته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کې ولې موږ د تاریخ کې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کې د فیسبوک په پاڼو او په ځینې سایټونو کې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا مېرمن مې هم په لیست کې ده. انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چیرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ول داسې اټکل کوم چې خاصدان دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي، چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخت چې یوه وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کې نشته.
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرخونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شوی ده، له هغه وروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه د نازوانا او د زرخونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل.
له لیکوالې پاکیزه ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. د بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال ستاینه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. لاخلی ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څنګه و.
ما ته د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته نیولې و یا زما د کتاب په حق لای نیولې و، دا سیو پښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه ده معلومیږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لوی ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه. هر یوه یې ماته خپل ځای لري، او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دی او یا د هیواد څخه د باندې دی. هر یو ګڼی ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دې د هرې یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخل ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
کچیر موږ د شتینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د انلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوتري په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هرې یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
داخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږل، دا شعر په سره واورو بیا وړاندې. نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغاني لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکی د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی زما افغانی لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت دا تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیردی د سپرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیل جوار کشکل بیکلی ستا دا پوردنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چل توب حدونا بیا با دا خپل جبین درونا ترکی او دا سیور و دا رنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی سپی دی بستا اوجو تا سر را چچکی دا سهار مر با دا سپی دو دا گلابی رخصاش کلون واخلی او ستا پر سر با سری نو څاڅکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیشل توپ تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي. دا وخت په تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کریستال من ته د کرغه مې یو ډکې لپي اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بوډۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچې سي یوه یوه به ورشیږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غېږته یوسي. ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه او اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخي او د ملال لوریه ته د ناسو او عائشه شیریه ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کیږه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمه چې ته د سیلوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار تلاس ورکړي ورځی راوی شکړي د روڼاګانو فصل د پسرلی د اسمان پښې شکل کړي. زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه.
چې څنګه تکومه او هم درشه او هم
په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ذبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې له کله راهیسې شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې له تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې تر دې مهاله پورې ګڼ شمېر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډېره پورې تعداد سل ته رسیږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته که چیرې نورې غونډې هم زمام وکړي، نو زموږ په اند باندې، زموږ په نظر باندې، په کوم نظر چې موږ ورته ګورو، شاید چې د ګډونوالو شمېر نور هم زیات.
دا غونډه هر هفته کوي، هر اونۍ؟
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجوې پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجوې لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نور ولسوالي څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموما کې په زابر ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر پیلېدو سره په زابر ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو په دې ته زړښت کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخ ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوی کې سی وی دي. که څنګه
کوم حال شي موږ دغه بشیر رافایل کې ډیر څنګه په مستر کې جوړي ولې او موجود ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه څنګه حل سولې. ځنې د ورشتونو له کابل په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو، همدارنګه موږ نوري مالی څنګه درلودې، خو ځنې ملګری را سره همکار سول، همدارنګه ځنې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویان موږ ودی توحسول چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب، په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سربیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګه چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسه باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربیره پر هر برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخزو یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنه هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشهرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالی نورو تجارانو د اجمنه را سره کړی د چی پراتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبي بهیر لغړی ذبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره اخیستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی هسکه شوه بڼو ته، مه یې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، وا پسیوری دا انار کی بو بسی دے جلئی سگ لگا لئی نار جوڑ کھڑے دے جلئی سگ لگا لئی نار جوڑ کھڑے وای غاڑ تے بہار کی بو بسی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبرې
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ درېمه د دوا بیا کلونو په عمر له وجدي نارغوی ورسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیس د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریدا سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل د لویه زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په ولز بجو په رختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1988 کال په نړیوي کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلې زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ویلسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. د اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستی. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وایي چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
د محفل برادرای اهل هنود کې میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل
کتن هرا گزر دور سات چلو کتن هرا گزر دور سات چلو بہت کھڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور
ساتھ. شاغلی محبوب آزادی راڈو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنې موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شوې ده.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل فرانسه میډیا سان هون نور جهان فريده خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فريده خانم، امانت علی خان او طلعت محمود. خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ، ځکه چې د غزل ساده وایي، غزل په داسې ریتم او میلودي ووایي چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سوله راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا ازادي راډیو عربي مجلې د دیخ پرونی په ورستیو کې د یو کتاب پانه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي پاره خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هم ډېر څه له په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل راباندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس راباندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه راباندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته کوي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار د دن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روزې د دن راباندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درې هیوادونو، یعنی چې دا د تللی د ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته کوي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه را ووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مهم دومره وه. زحمت شبر له تاسو